السلام علیکم، دا ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي پولیس حق نه لري له اعتراض کوونکو سره غیر قانوني چلند وکړي. د کندوز اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تېره شپه د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. او د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر 50 تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 عملي نشي نو هغوی به تبادله کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس حق نه لري چې د مظاهره چیانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. نوموړي نن په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل، د معترضانو د تحسن په خیمه کې د تېر شپې پیښه به په جدي ډول وڅېړل شي. د ویله خپلو امنیتي ادارو جدي غوښتنه کوم او دای قانوني مسؤلیت دی چې د دې هیواد د وګړو پر وړاندې چلند کې قانون مراعت کړي. خو کله چې پیښې کېږي باید واقعیتونه د افغانستان خلکو ته وویل شي. بلور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي کوم کسان چې تېره شپه د پولیسو او معترضانو ترمنځ د تاوتریخوالي مسؤل دي باید مجازات شي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو تېره شپه د دوی د تحسن پر خیمه برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او تنورې ټپیان کړل. خو پولیس وایي د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسانو او د وسلو سربېره لاسي بمونه هم درلودل. لوی څارنوالي دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د کابل د ګارنیزون د قماندان ګلنبی احمدزي د دوسیې څېړلې بند کړې دي. د لوی څارنوالي وایان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل
هیڅ ګونه تصمیم از طرف
اداره لوی څارنوالۍ د دې قضیه په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده کړې چې نهایي تصمیم وي. یوازې د ګارنیسون د مشر د دندې د ځنډولو په اړه پریکړه پر ځای پاتې ده. تر دې مخکې ځینو مدني فعالانو ویلي چې لوی څارنوالۍ د کابل د ګارنیسون د مشر د دوسیې څېړل درولې دي. دا ګلنبی احمدزي وظیفه وروسته تر هغې وځنډول شوه چې په کابل کې پر مظاهره چیانو ډزې وشوې او د مشرانو جرګې د مرستیال د زوی په جنازه کې ځنوژونکي بریدونه وشول. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تېره شپه نامعلومو د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. محلي چارواکي وایي اته کسان تېره شپه پر یو کمین برابر شوي او اته وژل شوي او دوه نور ورسره ټپیان دي. د پروان د امنیت قمندان وویل چې په سیمه کې تحقیقات پیل شوي دي او دغه کسان ملکي کارګرانو چې د بګرام په هوایي اډه کې کار کوي. د جوزیان ولایت د درزاب ولسوالۍ مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته ونه رسیږي دا ولسوالۍ به د دېش وسلوالو لاسو ته ورشي. دا د درزاب سرپرست دی باز محمد داور دی چې وایي په جګړه کې اته افغان سرتیری او دیارلس دایشیان وشل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر 50 تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 نیټې عملي نشي نو هغوی به تبادله کړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له چین سره د زندانیانو د تبادلې اړوند اسناد شریک کړي دي. چین او تاجکستان په 2014 کال کې د زندانیانو د تبادلې موافقه لاسلیک کړه چې دوه ورځې وروسته عملي بڼه غوره کوي. دا مهال 15 تاجک اتباع په چین کې زندانیان دي چې 15 یې په اعدام محکوم شوي دي. چین په تیر میلادي کال کې یو تاجک وکړی د نشه یي موادو د قاچاق په قضیه کې په دار وځړاو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې سعودي عربستان کې دی. عبادی به د دې سفر په ترڅ کې ایران او کویت ته هم سفرونه وکړي. عبادی د سفر هدف د سونی سعودي او عراق ترمنځ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د پخلاینې د امکان برابرول دي. دا به تیر یو کال کې د سعودي له پاچا سره د عبادی دوهمه کتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ګاونډیانو اړیکې له ایران سره د عراق د اتحاد د کبله کړکېچن شوي دي. عبادی ریاست ته له روانېدو مخکې په بغداد کې د څرګندونو پر مهال د ایران او سعودي په اړیکو کې کړکېچ ته اشاره وکړه. ویې ویل چې هیواد یې نه غواړي په کوم اړخ کې شامل شي. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پینس سره کتنه کوي. له ټرمپ سره د پترو پوروشنکو دا لومړی مخامخ کتنه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جرمني په همبورګ کې وویني. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د دې هیواد په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند سره سره تاوتریخوالی دوام لري. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال پیل شوی تر اوسه پورې 1090 کسان وچل شوي او زرګونه نور ژوبل دي.
دا ازادي رادیو دا وړاندې په دې خبرونه کې دغه موضوعات واوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي پولیس حق نه لري له اعتراض کوونکو سره غیر قانوني چلند وکړي.
که چیرې په کوم ځای کې اشتباه او ناغري سوي وي باید اعلان شي او که قصدي عمل وي باید تر وړاندې قانوني کړنه ترسره شي.
د کندوز اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي.
زمکه اصلات نه لري هیڅ اصل نه کوي ولې دوی حاخلي په زور علي کول نه کی ویخي بلکې ختای نه پریدي نو دته په عذاب اوسم.
په بګرام اډا کې د کارکونکو پر موټر د وسلوالو په حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د پروان ولایت د پولیسو له قومندان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
حیات د کار سیستم چې د محلي مرکزي ورسې شو وګورو چې موضوع څه تکشلي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تنزیه پروګرام د ګوړي اچار خبريږي. تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت لورې د تاسون کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. د دې کمیسیون وایي بلال صدیقی وایي کوم کسان چې د تاسون کوونکو د مرګ جوړې لامل سوی دي باید مجازات شي. په ورته وخت کې د کابل پولیسو ویل چې د تاسون کوونکو په منځ کې غیر مسؤل وسلوال و او حتی دوی په لاسو کې بمونه درلودل. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
روسله هغه چې ویل کیږي 13 شپه نه وخت امنیتي ځواکونو د ارګ ترڅنګ د تحسن کونکو د خیمه د تړلو پاړه اقدام وکړ او د راپورونو پر بنسټ دواړو لوري ترمنځ په نخته کې یو شمیر تحسن کونکي وژل شوی او ټپین شوی دي. د بشر حقوقو خپلوا کمیسون وایي هغه کسان چې په تحسن کونکو یې ډزې کړې او دوی ته مرګ جوړ لاړولې ده باید مجازات شي. د دې کمیسون وایي بلال صدیقی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلوا کمیسون د امنیتي ځواکونو هر غیر قانوني عمل غندي او په وینا یې د تحسن کونکو وړاندې د تیرې شپې عمل د توجیه وړ نه دی.
او هغه کسان چې لارون کې او یا تاسون کې دوی ته مشکل ایجاد کی او دوی متضرر کی او خدای نه خواسته دوی مثلا ټپیان کی او دوی وی وژني او مونږ په کلکه دا عمل او خصوصا دا کلنه سره کیږي مونږ دا غندو او دا قتل مونږ د منلو وړ نه ده. د دې لپاره چې هر څوک تاسون کې مشروع او قانوني غوښتنه باید دولت ځواب وایي.
نوموړي دغه شان وویل چې دولت باید د تحسن کوونکو قانوني غوښتنو ته ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د رستاخیزي تغییر حرکت د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبره کړې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې 13 شپه نږدې 12 بجې امنیتي ځواکونو په تحسن کوونکو حمله وکړه چې لامل یې 2 تنه تحسن کوونکي ووژل شول، 22 ټپیان او 11 تنه د پولیسو لورې ونیول شول. د دې حرکت یو تن ویان فهیم فطرت وویل چې دولت باید زر تر زره نیول شوي کسان راخوشي کړي. بلخ د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تحسن کوونکو وجل او ټپی کول ټکان ورکوونکي کار وباله ویل چې امنیتي ځواکونه مسولیت لري چې د خپل خاریانو په وړاندې لزغم څخه کار واخلي. خغلی عبدالله چې د سه شنبه په ورځ د پناه غوښتنې د نړیوال ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې ویل
که چیرې په کوم ځای کې اشتباه او ناغري سوي وي باید اعلان شي او که قصدي عمل وي باید تر وړاندې قانوني کړنه ترسره شي. له امنیتي نهادونو نه جدي غوښتنه کوم او دا یې هم مسؤلیت دی چې د خپلو ښاریانو پر وړاندې له قانون او زغم څخه کار واخلي. کله چې پېښې رامنځته کېږي باید افغانستان خلکو ته واقعیتونه وویل شي.
تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قوماندانې په ګډون هیڅ امنیتي ارګان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس تیرش په 3 بجې د ازادي رادیو له خبريال سره په خبرو کې وویل چې هیڅ وسلوال پولیس هلته نه دی موجود. د په خبره ته تحسن کوونکو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال چې پلاسی بمونو هم سمبال دي موجود دي.
د امنی قمندانې سرپرست همالته و، یعنې د تحسن د خیمې تر څنګ موجود دی. د بلوازد ځواکونو د بلوازد سپرونو او ډنډو سره په سیمه کې موجود دي. هلته هیڅ وسلوال پولیس نسته. پولیسو ته مې هدایت ورکړی و چې له سیمې چې کوم معلومات لرم د امنی قمندانې سرپرست همالته دی او راپور یې راکړی و چې اعتراض کوونکي وسلې هم لري او لاسي بمونه هم لري.
یوې بلې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دولت لوړپوړو چارواکو د ملي شورا غړو او یو شمېر عالمانو پریکړه وکړه چې باید د اعتراض کوونکو خیمې ټولې شي. د سرچینې په وینا له همدې امله تېره شپه د بلوازد غیر وسلوال پولیس د تحسن کوونکو د خیمو د لرې کولو په هدف سیمې ته ولاړل چې د اعتراض کوونکو له منځه پرې ډزې وشوې. سرچینې دغه شان وویل تر دې دمه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د چا لخوا په ډزو وویشتل شول، خو د اعتراض کوونکو یو ویان فهیم فطرت دغه ادعا رد کړه.
و موردل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولت له لوري د تاسون کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون ماښام د رامنځته سوي برخورد په تړاو زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له حقوقي اړخه یې د نوموړي نظر پوښتلی چې په ګډه یې اورو.
اگر لدینا نشأت کی چې موږ نسو کولای چې قانون تطبیق کو، ټول اتباع د افغانستان حق لري د اساسي قانون پر اساس او د قانون د اجتماعات او د تظاهرات پر بنا دی هم اجتماع وکړي هم مظاهره وکړي او هم اعتصاب وکړي. دا د دوی یو طبیعي او اساسي حق دی، مګر خپل قانون اساسي په همدغه ماده کې چې د حق ورکړ شوی دی هلته راغلي دي چې د قانون پر بنا او قانون هم تصویب شوی دی. قانون باندې باید ټول خپل سر خلاص کړو. د مثال په ډول یو مظاهره یا یو ناسته اجتماع باید پرته له سلایي سلا باید حمل نشي. د همدغه پرون شپې پیښې په اړوند هم دولتي مقامات وایي چې دوی سلا و دوی ډزې کړي، دوی هوایي ډزې کړي، دوی حتی ثقیل سلا نه یې استفاده کړې، لاسي ببونو نه یې ګټه اخیستلې دی. زه خبر نه یم، زه هغه نه اصلا نه لرم. دا یو ادعا ده که دغه شي خو دا یو ناروا کار دی، مخالف د قانون دی. او بله ډیره مهمه موضوع چې باید دغه خط سیر یا د ناستې جای دا ټول باید له وړاندې نه په قانون کې راغلي دي چې له امنیتي د محل امنیتي ارګانونو سره باید تفاهم وسي او هغه باندې توافق وسي.
بله رنجبر صاحب، اوس خو دغه ستونزه پیښه شوې ده او کابل ښاریان د اختر په درشل کې دي او دوی واقعا دغه ستونزو دغه پیښو اندېښمن کړي دي. اوس د ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ بالاخره د حل لار څه ده؟
قانون تطبیق شي.
قانون څه حکم کوي دلته؟
قانون حکم کوي چې د شپخانې تر څنګ خیمې درول مخالف د قانون دي او دا سل په سلو کې باید دا اخواسي. دا چې څوک بغاوت کوي او بیا وایي زه نه اخوا کېږم باید له هر وسایلو استفاده وشي. ابتدایي وسایل دي چې هغه په قانون کې راغلي دي. په قانون کې راغلي دي چې اوله چی وسي، دویم چی وسي، درېیم او بالاخره چی وسي. غیر دغه خو بغاوت ده نو. بغاوت خو که څوک د نظام په مقابل کې کوي خو دغسې یو حالت راځي چې اوس نیمایي د ښار د کابل فرض ده.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرون ماښام د رامنځته سوي برخورد په تړاو خپل نظر څرګنداوه.
د زهرو کاروان، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤوله وسلوال په زور اوشر اخلي او که څوک ورته اوشر ورنکړي نو وهل ډبول ورکوي. اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور اوشر اخلي. د کندوز د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول وشر اخلي او که څوک د دغو ټوپکیانو له امر څخه سرغړونه وکړي نو د سر په قیمت یې تمامېږي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپلو سیمو کې د سخت فشار لاندې ژوند کوي، ځکه غیر مسؤول وسلوال دوی په بېلابېلو بهانو ځوروي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو په دې اړه وویل:
یو نفر 500 منه غنم اخیستې ده، دوه بوجۍ راکړه، وایي تا 15 جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هېڅ حاصل نه کوي، ولې دوی هاخلي په زور یې لیکولې نه کې ویښي یې بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذابه سو موږ. نو دولت دا خواهش ده چې دا غیر مسؤول افراد باید خالي سلا کې
دی خو طالب را روان نه بلې خو دغه راروان اربکۍ را روان چې دا حکمت هوش را کمې وچې وخت ټولونه په ازادي خلک خره خپله شپه تېرېږي، خپله ورځ تېرېږي، غریب خلک دي اریان ټولونه لار ورکه ده چې شوف موږ
په ورته وخت کې د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې دولت باید په سیمه کې د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه دغه وسلوال د خلکو پر وړاندې پر بېلابېلو ظلمونو لاس پورې کوي.
به خدا ما بیخي به تنګ آمدیم، در به در شدیم، دوکاندار از دوکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا
موږ څه وکړو او کومې خواته وتښتو. دغه اربکان د زراعتي فصلونو راټولولو په وخت کې راځي له موږ څخه په زوره وشر اخلي، یو ته یې چې وشر ورکړو بلې راځي چې ما ته هم وشر راکړه، موږ د دغو خلکو له لاسه در په دره یو. د معلوماتو له مخې دغه خپل سری وسلوال په پخوانیو جنګسالارانو پورې تړلي خلک دي چې په تیرو درې لسیزو کې په کورنۍ جګړه کې له یو بل سره ښکر په ښکر وو، خو په 2010 کال کې کله چې د سیمه ییزو پولیسو په نوم ډلې جوړې شوې، نو له کبله یې دغو پخوانیو قومندانانو یو ځل بیا په خپلو سیمو کې ځواک پیدا کړی او اوس مهال په بېلابېلو پلمو په سیمو کې د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. بل خوا د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی اسدالله سداد هم د خلکو دغه ادعاوې پر ځای بولي او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په سیمه کې د دغه شان خپلسروی مخه ونیسي. بزګران په کال کې یو فصل اخلي، خو ستاسو اربکیان په هر میاشت کې فصل اخلي، تاسو ورته معاش او یاشه هم ورکوئ، خو بیا دوی له خلکو څخه په زور غشر هم اخلي، خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل غشر او زکات په خپله خوښه خوارانو ته ورکړي. په همدې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن قومندان بیا وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي، خو دولت دوی ته کافي معاش نه ورکوي، نو له همدې کبله دوی له خلکو څخه غشر اخلي.
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، نسوار روپۍ نه لرو، موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، موږ د مزارې به ونه کړو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي هېڅوک دا حق نه لري چې خلک وځوروي او له هغوی څخه وشر واخلي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل بیا وایي که چیرې دوی داسې راپور ترلاسه کړي چې اربکیان او یا خپل سری وسلوال له خلکو څخه وشر اخلي، نو له هغوی سره قانوني چلند کوي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د وشر اخیستنې او د خلکو د ځورونې مسله کومه تازه خبر نه ده، ځکه له څو کلونو راهیسې د دې ولایت خلک له دې ستونزې څخه سر ټکوي، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د دولت له لورې د پای ټکی نه دی ایښودل شوی، څو دوی په خپلو سیمو کې په ډاډمنه فضا کې شپې او ورځې سبا کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-45-40 0972-255.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دې هوایي ډګر افغان کارکوونکي وژل سوي دي او امنیتي ځواکونو یو کس له لاسي بمونو سره نیولی دی. احمد حنایش د پروان ولایت د امنیې قومندان مل پاسوال محمد زمان مموزي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
قومندان صاحب، کېدای شي د دې پیښه په اړه موږ سره معلومات شریک کړئ؟
د نامعلوم خلکو له خوا هدف قرار شو چې متاسفانه لس کسه سپاره وو چې اته شهیدان شوي دي، دویم زخمیان دي. نو محل د واقعې بررسي کړې ده، د قاري او د متضررینو اقاربو سره م تماس ده، هیئت د تاسیس تعین شوی ده، محل د واقعې بررسي شوی، وګورو چې موضوع چېرته کش کېږي. دلته خو رسېده چې علمن طالبان حضور نه لري، چې د ګشت و ګذر کېدای شي کوم تروریستي ګروپ منځ کې جوړ شوی وي. موږ ریاست امنیتي مدیر سره م تماس کړی، تثبیت یې هویت یې کوو انشاءالله، او وګورو چې یو دوه کسه موږ نیولي مشکوک دي. بمدغه منطقه کې مسله نیولی ده، مخکې له دې نه چې دا واقع وشي ماښام ټیم کې، نو کېدای شي دا هم د هغوی سره تړاو ولري.
هغه کسان چې اوس وژل شوی ده د هغوی هویت څه دی؟ هغه څه کسان
هغه هویت چې د کاریګر و میدان کې کاریګر و څوک د کاریګر و عادي میدان هوایي بګران کاریګر و ده غلط فهمي شوی چې دا د ګارد و ګارد هغوی خو ګارد نه کار نداره گرد باید هم باتیزین نشتن حال تا چهار سو کارتی طور ملکی خلق دی مزدوران دی
زین حکومتی سرچینه زکه ولسوال غونده دی بگرام ولسوال ویلی دی چه اغوی
لفظی اشتباهی کری چه رشی
قمانده سب دا پیخ پا اکلا اوس دی خلقو اندخنه دیر شوی دا پا دی اکلا کری شروعی چه ولی دا سی دا عمل چک دی کمال خوا دا سی پیخ ترسرکی دی پا بگرام
دی منطقه که بعضی ولگرد خلق شده دی دی که شک نشتا من دا نرده و چه دا منطقه که باید صوبات لگه به صوبات شده دا اواز خلق غلم شده دی تا ولگرد خلق هم شده دی طالبان من نرده و چه دشی خصوصی که مشوقه و لری عمل انجام کری پده نمشه دی بگرام محفظین دی نو او گروه چه موضوع چه تا که رسیگی من دی و شهیدان و رسی سرم خبری کری اوی هم سه اظهارات لری انشالله نتیجه به تاسته بیاوی
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري و موریدل چې د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بګرام په پیښه کې د دې هوایي ډګر اته کسه افغان کارکونکي وژل شوي دي
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي جنگ کې ګټه نشته ده هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا ازادي رادیو ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنیز راپور شي چې لټولو هڅو سربېره بیا هم د افغان ماشومان وضعیت ډېر دردونکی او د اندېښنې وړ دی د دغه کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشرې سوریا سوبرنګ د سه شنبې په ورځ یاد راپور چې د اتلسو میاشتو کې په اوشت ولایتونو کې له 5200 ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی له خبریالانو سره شریک کړ رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور موندنه ښیي چې لشته هڅو سره سره بیا هم له وخت مخکې ودونه درانه او زیات کارونه زده کړو ته نه لاسرسی روغتیایي ستونزې په جګړو کې له ماشومانو استفاده تاوتریخوالی معلولیت بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلن هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواهي دغه څېړنیز راپور چې په 13 میاشتو کې په 28 ولایتونو کې له 5200 ماشومانو سره د مرکو پر مټ چې 85 سلنه هلکان او 20 سلنه نجونې وي چمتو سوی د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره شریک سو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشرې سوریا سوبرنګ د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د قوانینو په درلودلو سره سره بیا هم د ماشومانو وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی
با تمام تلاشایی که صورت گرفته ما امروز قوانین داریم
لټولو هڅو سره چې تر سره شوی او په دې برخه کې مو قوانین هم لرو لکه اساسي قانون د ماشومانو او ښځو د زورونې او تاوتریخوالي د منع قانون لرو او همدارنګه نور قوانین هم لرو خو بیا هم د دې ټولو قوانینو درلودو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلي روانې نامنې د معافیت فرهنګ له قانونه تیښته بیکاري بېوزلي او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې د افغان ماشومانو ژوند یې تریخ کړی په راپور کې د مرکه کوونکو ماشومانو چې عمرونه یې د و او 13 کلونو ترمنځ ښودل سوي راغلي یو 50% کارونه کوي 80% ښوونځي ته نه ځي او 10% ته واکسین نه دی سوی په راپور کې د هم راغلي چې د 1995 کال په بهیر کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکزونو کې له قانون څخه د سرغړوونکو ماشومانو په موجود شمیر کې د 1992 کال د شمیر په پرتله 3% کموالی راغلی د افغانستان په بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د همغږۍ د څانګې مسؤل نجیب الله زدران ببرک ځای وایي چې په تخمینی ډول د افغانستان د وګړو 14 میلیونه هغه ماشومان جوړوي چې عمرونه یې له 18 کلنۍ څخه ښکته دي دا په داسې حال کې ده چې د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو وزارت د تېرې یک شنبې په ورځ ویلي و چې په هیواد کې 6.5 میلیونه بېوزله ماشومان له خطر سره مخ دي د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم د افغان ماشومانو وضعیت ناوړه بولي خو ټینګار کوي چې ولسمشر به ډېر ژر د ماشومانو د ژوند د ښېګڼې په هدف یو لړ سپارښتنې او اقدامات وکړي د ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د کورنۍ چارو د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا وزارتونو ته د بیلابیلو مواردو د جنبندۍ دنده ورکړل شوې ده.
په دې اړه باندې جمهور رئیس روغتیا وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کورنۍ چارو وزارت هدایت کړی چې د ماشومانو هغه بیلابیل نقطې چې دوی پرې اړه لیکي د درې وزارتونو دغه موضوعات ټول سره جنبندۍ شي. جمهور رئیس راپور ورکړ چې تر څو د کار او د ستونزو مخنیوي لپاره هڅونه ژرچوي اقدام وشي.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره یو لړ پروګرامونه هم پرمخ وړي چې ژر به په ژوند کې ښوالي راسي. هاخوا بیا د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د کور مسؤلین انتقاد کوي چې په هیواد کې د ماشومانو د حقونو په تړاو اړوند ارګانونه او موسسې هم لکه څنګه چې لازمه وه خپل مسؤلیتونه او کارونه په سم ډول نه ترسره کوي.
دا ازادي راډیو دوام اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې څېړنیز راپور وایي چې لټولو هڅو سربیره بیا هم د افغان ماشومان وضعیت ډیر دردونکی او د اندېښنې وړ دی. پر همدې موضوع به د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو په نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
داغه اطفال چې بازار کې شاقه کارونه کوي دا ټول تعلق لري د اقتصاد په وسیله کې. کدمون اقتصاد سم وي درست وي هیڅ وخت هیڅ یو پلار نشي دا نه غواړي چې د موضوع خدای ناخواسته گدایی وو کې یا پالش وو کې بوتونه یا سپندی دا کارونه وو کې. نو دا دمون تقاضا د دولت دغه ده چې د خلکو توجه وسی چې دا خپل زامن باندې تعلیم وو کې او نور کارونه وو کې.
زمانو مازول سمیم دزه د کابل واشنده یم مونږ له اولاد نه دغه تقاضا کوي چې دا اطفال ته ډیره توجه وکړي. ټول ورځ د تاسو ګورې سفر ستريخانه کې په خار کې په ارزه کې د باندې شاخه کار کوي او په دې باندې رنگ رنگ خلافونه کار راکېږي. سو ورځ مخ کې په خوندس کې مو او تاسو په تلویزیون کې وکړل چې دوی په دې عمل انتحاري عملات انجام کارول کېږي په دې ماشومانو باندې او موږ له دولت نه غواړو چې دوی ته توجه وکړي او دوی همدا زموږ د دې کشور د آینده همدا ماشومان ده چې موږ باید توجه وکړو او به یې ګورسد شي کول شي په دې ملک کې.
ځان دومره ځان روزه چې ذهن خرابوي درس نه ذهن وباسي د یاري وی خبرې نه باز ما کوم ګریسکاری وی مسائل موټر شي وی کوم سخت سخت کورونه ما په ذهن کې پاتګيږي هغه ژوند تباوي خراب وي. کله مکتب وی پاک سوترا وی کلامي په لاس کې وی د ملت په دردم لګيږي د خلکو په دردم لګيږي. نو کدار کم ظلم ظلم کاری وی خدای دې نور ادا تا ټول ته ادا تا ول موږ تاسو ته ټول مسلمانو ته وګ.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په ولار سو یو نړیواله موضوع ته چې اورو اوټو رامبیر مرسو دغه 22 کلن امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې شاوخوا یو نیم کال بند په دې تیر کړ چې ګواکې د یو بنر د تشتولو هڅه یې کوله. رامبیر چې تیره اونۍ امریکا ته په کومه حالت کې انتقال سو پرون شپه په سنسینټی کې مرسو او مړینې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په شمول د ګڼو چارواکو توند خبرګونونه راپارولې دي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
دوشت کلن آتو وارمبیر د دوشنبه په شپه د مغزو د صدمې په سبب ساور کړه. امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې څه باندې 18 میاشتې بند په دې تیر کړ چې ګواکې د یوې لوحې د تښتولو هڅه یې کړې وه. آتو وارمبیر د 2014 کال په مارچ میاشت کې محاکمه او په 15 کاله شاقه بند په دې خاطر محکوم شو چې له یو ډله سیلانیانو سره یې شمالي کوریا ته په سفر کې د شمالي کوریا د چارواکو په خبره ورانکاري کړې وه. هغه د شمالي کوریا د چارواکو او ژورنالیستانو په وړاندې څرګند شو او اعتراف پرې وشو. د ویل هیله کوم ما د خپل ژوند تر ټولو غلط اشتباه وکړه. آتو وارمبیر د 2014 کال له مارچ میاشتې چې زندان ته ولوید کوما ته تللی و. د وارمبیر پلار فرید وارمبیر وویل د آتو د مړینې په باب د شمالي کوریا دلایل چې ګواکې آتو د خوب درمل خوړل او سخت مسموم شوی و نشي منلی. کوما ته د تللو علتونه که د مسمومیت شدید حالت یا هم د خوب د درملو استعمال دلیل راوړل شي او تاسو باور پرې پری وکړي مخت د منلو وړ نه دي. هیڅ یو متمدن ملت د پلمن نشي جوړیدای چې د هغه روغتیایي حالت پټو ساتل شي او د زیاتې مودې لپاره دی لازمو روغتیایي خدماتو لري وي. ډاکټرانو د اوهایو په سنسنتی ښار کې چیرته چې اټو ورمبیر پکې زیږیدلې او ویلي د اټو مغزو سخت صدمه لیدلې و. سترګې پرانیستې وي خو په څه نه پوهېده، د لاس او پښو عضلاتو کار نه ورکاو. د اټو ورمبیر مړینې توند خبرګونونه پارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شپه د ورمبیر د مړینې له اعلان سره د شمالي کوریا رژیم ظالم وباله او وی ویل چې ورسره ګوري به. زه غواړم ووایم چې اټو ورمبیر ومړ. هغه یو نیم کال په شمالي کوریا کې تیر کړل. ډیر ناوړه کارونه وشول خو لږ تر لږه موږ وتوانېدو چې هغه بیرته راولو. کورنۍ هغه ولید، که څه هم وضع یې خراب وه، هغه لږ مخکې سا ورکړه. دا یو ظالم رژیم دی او موږ د دې توان لرو چې چلند ورسره وکړو. د ورمبیر د خوشي کولو لپاره د ټرمپ ادارې هڅې کړې وې. هغه هڅې چې د اټو ورمبیر د پلار فرید ورمبیر په خبره د باراک اوباما ادارې لخوا نوې شوې. شمالي کوریا لا هم درې امریکایان په بند کې ساتلي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو په باور له سیاسي لارو د فشار راوړلو د وسیلې په توګه کاریږي.
تاسو ازادي راډیو اوري، څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی پولیس حق نه لري چې د مظاهرچیانو پر ضد غیر قانوني اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونه تېر شپه په کابل کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښته کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو ټپي کېدو په اړه کړې دي. لوی څارنوالي دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د کابل د ګارنیزون د قمندان ګلنبی احمدزی د دوسیې څېړلې بند کړې دي. وسلوالو طالبانو د بګرام هوایي اډې ته نږدې تېر شپه د اتو ملکی وګړو د وشل کېدو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د سیمې چارواکي وایي چې دا اتو ملکی وګړي او چې په بګرام هوایي اډه کې د کارګرانو په توګه کار کاوه. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته نه رسیږي نو دا ولسوالۍ به د داعش وسلوالو لاسو ته ورشي. داعش له تېر شپې راهیسې د درزاب پر یو شمېر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي. د تاجکستان حکومت وایي که په چین کې پر پنځو تاجک اتباعو د اعدام حکم د راتلونکي جولای میاشت تر 19 نیټې عملي نشي نو هغوی به تبادله کړي. د عراق صدر اعظم د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي او هڅه کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ کړکیچ کم کړي. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پنس سره کتنه کوي.
لریزوان مراد څخه په مننه. مرزیه احمد زی په مو د سپورت لنړۍ خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله به ډیر ژر د مرکزی اسیا کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف د ازبکستان په لور روانه شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کوي. د مرکزی اسیا کپ سیالۍ د راتلونکي جولای میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. او د کنفدراسیونونو په جام سیالۍ کې تیره شپه جرمني استرالیا ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې د کابل پر وخت نن شپه 9:30 بجې روسیا د پرتګال د فوټبال ټیم سره لوبه لري. دغه راز نن شپه 10:30 بجې نیوزیلند او د مکسیکو د فوټبال ټیمونه هم سره لوبه کوي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18 نیټه پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د ماشام تر اوو خپریږي او د ماشام له اوو د سهار تر اوو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې لري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار واورو.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي د دې ونې خبرونه پیلوو.
روان خبرونه کې له خودري او نابینا خويند سره غږیدلیم چې د سر پسترګو څنګه ویني خو د زړه سترګې بنا دي. زحمت کالی یوان له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي.
خو ډېر خلکو ما ته ویل چې ته څه کوې نابینا جلې، نابینا انجلې مکتب څنګه وایي؟
موږ مدرسه لرو او درې واړه خویندې وخته وړو، هلته موږ ته جن راځي بنا انجل، البته موږ هغوی ته درس ورکوو.
یاد دې وي چې د دې درې خویندو مور د ډېرو ستونزو په ګاللو سره خپلو لوڼو ته د تعلیم او زده کړو زمینه مساعده کړې ده. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
پا جوزجان کې وی 15 کلنې خزی د چرای ټوپک په وسیله ځان وشلې. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي رډیو ته ویلي چې دغه مرمن د خانقاه ولسوالۍ اوسیدونکې و چې د نامعلومو دلایلو له امله ځان وژنه کړې. د غفوري په وینا د یادې مرمنې میړه نیول شوی او په دې برخه کې ترې پلټنې روانې دي. د ننګرهار 300 مېرمنو ته د باغچو جوړولو روزنه ورکول کیږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف څه باندې 300 ښځو ته د سبزیو د پروسس او د کورنیو باغچو د جوړولو روزنه ورکول کیږي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رسول عبدالرحیم زیا ازادي رادیو ته ویلي چې د سبزیو د پروسس او د کورنیو باغچو دغه پروژه د دغه ولایت په کامی سررو د بهسودو ولسوالیو کې د څه باندې 5.5 لک افغانیو ارزښت تطبیقیږي. دا غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې وی مېرمنې ځان وژنه کړې. دا غور ولایت محلي چارواکو ویلي چې دغه پیښه د حوضي بنګي په سیمه کې شوې. دا غور د والی ویان عبدالحی خطیبی دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یعنی مېرمنې د توفنګچې په وسیله ځان وژلې. لا بل پلوه د غور د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو مدیر عبدالهادي چهل غوري د دغه پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه انزوا یعنی یوازیتوب ته مجبور کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 1/3 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په دنیا کې ډیر کسان شته چې سترګې بنا دي خو د زړونو سترګې څه نه ویني، ځکه نو د خلکو په نازکو هیلو پخیږدي او تیریږي. خو د دوی په مقابل کې داسې خلک هم شته چې د سترګو بینایي نه لري خو د زړونو سترګې دومره خلاص یو رڼې دي چې نالیدلې حقایق درک او لمس کولای شي. په دې خبرونه کې د داسې دریو خویندو په اړه خبرې کوو چې ټوله نړۍ د زړه په سترګو ګوري. دا درې خویندې 14 کلنه فاطمه، 15 کلنه حلیمه او 14 کلنه نادیه د نابینایانو په مسلکي لیسه کې زده کړې کوي او د قران کریم حفظ هم کوي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا.
راځي لومړی په تهلیمي خبرو ته غوښ شو چې څنګه خوندې کې شامل شوی او نور کوم مهارتونه لري.
زه په سترګو نابینا یم، د همدې د پیدایښت نم داسې یم چې پیدا شلم همدې ولم. زه اول خو مکتب کې خو هېچا دومره نه پرېښوستلم، خو ډېر خلکو ما ته ویل چې ته څه کوې نابینا جلې، نابینا انجلې مکتب څنګه وایي؟ بیا مورجانې مې راته ویل چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لسی مسلک نابینایي مکتب کې یم او 4م ټولګي کې یم. ډېر خلکو راته ویل مزه ته څه کوې نابینا یې، دومره استعداد برته الله درنه کې. ما ویل نه، مورجانې مې ډېر تشویق کړم، زه مکتب ته دومره درجې ته رسېدلم. او اول چې قانون لږ ذره سخت او خو بیا وروسته چې ډېر مورجانې مې تشویق کړلم، اوس لږ ذره ښه شوې یم، ډېر ښه شوې یم. د قرآن حفظ هم کوم، له یاده وایم حفظ کوم. اوس مې ومنه شروع کړې ده، ومه سپاره کېمه.
دا درې نابینا خویندې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې د لوړې غونډۍ په سر په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. په کور کې 13 نفره دي چې درې خویندې او یو ورور نابینا دي. پلار یې د زړه د ناروغۍ له امله کار روزګار نشي کولی. نو دا درې نابینا خویندې د ښوونځي له رخصتېدو وروسته په کور کې د چمګاون نجونو ته د قرآن کریم زده کړې ښيي او له دې لارې د خپل کور مصارف پوره کوي. د دې خویندو له ډلې څخه 14 کلنه نادیه چې په دریم ټولګي کې زده کړې کوي وایي، موږ درې خویندې له ښوونځي وروسته په کور کې نجونو لپاره مدرسه جوړه کړې ده چې نږدې 40 نجونې سبق ته راځي.
او په پیسو یې د کور په لګښتونو کې هم ونډه اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك
موږ مدرسه لرو او درې واړه خویندې مخته وړو. هلته موږ ته جد راځي بینایو جد. البته موږ هغوی ته درس ورکوو قرآن شریف او د الله حضور ته خایو. مثال کله هغه ورکوي، کله سل ورکوي، کله 500 ورکوي، کله 10 روپۍ ورکوي. دغه بچي وشي خلاص هغه ټولو مورجان ته ورکوو خلاص. مثال کور کې پیو څه شی واخلي د کور مصرف ډېر زیات ده، ته خو معلوم ده. مثال دا ډوډۍ خوراک شهر بي لکه اخلي خلاص. د کور کرایه ته پیسې ټوله ډېر په مشکل سره ډېر ستونزې لرو.
زموږ په ټولنه کې ډېری خلک د معلوله او نابینا خلکو په اړه داسې فکر کوي چې دوی هیڅ نشي کولای. هلې ځلې بې ځایه او ابستي باید د کور په څلورو دیوالونو کې ژوند وکړي. خو اکثرا لیدل شوي چې معلوله او نابینا کسان په ځینو وختونو کې تر روغو انسانانو هم ډېر زحمت باسي او مخ پر وړاندې ځي. شپاړس کلنه فاطمه چې په دریم ټولګي کې زده کړې کوي وایي له هغې ورځې چې په مکتب کې شامله شوې په ژوند کې ډېر تغییر راغلی. فاطمه وایي دا ډېره ویاړي سره له دې چې دوی نابینا دي خو بیا هم کولی شي خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
مکتب ته چې زه تلمه کور کې به مې ډېر زیات زړه به مې تنګېدو، ډېر به مې بد احساس لرود. اس به یوه خبره باعث نه پوهېدم کنه. اوس چې مکتب ته شکر الحمدلله د خدای فضل دی مکتب ته تللې یم، اوس په ډېرو شانو باندې پوهېږم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې زه مکتب کې موضوع درس وایم ترڅو آئنده کې رانه څه جوړ شي. دا ډېرې خلک چې لور پیدا کېږي یا وایي چې دا جلد ډېر زیات خفه کېږي. او ولې موږ چې خصوصا نجونې یا ځلیکانې یو موږ خپله ډېر په ځان باندې افتخار کوو. خصوصا موږ چې نابینایي موږ کولی شو خپلې کورنۍ ته اقتصادي مرسته موږ کولی شو خپلې کورنۍ سره وکړو.
په افغاني ټولنه کې یوه روغه او بینا نجلۍ د نورو له مرستې پرته پرمختګ نشي کولای. معلوله کسان خو لا په ځای پرېږده یا دو درې نابینا خویندو سره خپله مور د غره په شان ودرېده. له ټولو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره یې د خپل زړه ټوټو ته چې دا روښانه دنیا ورته تپه تیاره وه کوڅه په کوڅه وګرځېده او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. د یادونجونو مور حسیبه وایي چې په ډیرو سختیو توانېدلې چې خپلو لورګانو ته د درس زمینه برابره کړي.
به خلکو خاندلې بدې بدې خبرې به یې کولې چې دا ماشومان لېږي ماجد ته لېږي او داسې دغسې. بیا ماجد نه مې بندې کړې، بیا مدرسې ته مې بولې، چادري به مې په سره وله، د لاسته به مې نیولې، مدرسې ته به مې بولې. بیا دا مسلکي نابینایي چا راته ویلې ده. بیا مې هلته به وتللې، هلته کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځېدلم چې پلان کې مکتب بستان کې مکتب ده. خو ډېرې لالهاندي مې ورسره تېره کړې ده. ځان مې زحمت ته واچو، لورګانې مې بس دغسې قاریانه شولې هغه شولې سره کا پورې خو د لاس نه نیسم او په خپله یاره والم. بیا ماشومانو ته یې ورکوم، لورګان دپاره مې یار قاره کوم. زه یم چې خیر همدلته یې جونګړه دي خو چې زما لورګانې ورسېږي آینده جوړه شي او چې
میرمن حسیبه وایي په خپلو لورګانو ډېره ویاړي او په راتلونکي کې د خپلو لورګانو لپاره د ښه ژوند هیله لري.
زه خو پوهېږم چې زه هم ژوندۍ یم، ما ماشومان به سبق وایي چې زه کله مړه شم نو بیا هغه نه ګوري دی. زه دوی ګورم بس ژړا راشي زړه خو ټیک دی ته زړه مې خپه شي ځان سره به ژاړم چې دا ماشومان مې کور دسې دي. زړه به ورته خپه شي د ماشومانو ته چې زما ماشومان دسې دي. بیا دوی راته جرات راکړي چې مورې مه ژاړه، خپه کېږم هغه کېږم. ول زه وایم چې زما لورګانې ښې وګرځي، ښه پاسېږي، ښه یو مدرسه ولري، ښه آینده یو هغه ولري، نو خپله مدرسه یې خپل هغه یې چې دوی خوشحاله یې زه خوشحاله یم.
ته انجام د زندګۍ یې، ته سکون د ستړو زړونو، ته خوږه هغه مور کې.
هغه ستونزې چې معلوله کسان ورسره ډېر مخ دي دا دي چې په ټولنه کې ځینې خلک دوی ته لفظي مزاحمتونه کوي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او ډېری خلک په دې نظر دي چې دوی ولې له کوره راوځي، کرار دي کینی، نو هغوی تحقیروي. خو یادې درې خویندې وایي سره له دې چې دوی نابینا دي هیڅ وخت په ژوند کې ناهیلي شوي نه دي او راتلونکي ژوند ته هم ډېرې امیدواره دي. حلیمه، فاطمه او نادیه د قرآن کریم د حفظ او مکتب درسونو تر څنګ عربي او انګلیسي ژبې هم زده کوي او تر ټولو لویه هیله یې دا ده چې یوه ورځ وړوکې مدرسه ډېره لویه شي او وکولی شي ډېرو نورو نجونو ته خدمت وکړي. په پای کې به د دوی غوښتنې او هیلې واورو.
پیغام مې دا چې دغه نجونو چې دی که نه د بینایانې هر څوک چې وي نو دا خپل درس ووایي، مورجانې او پلارجانې سره د ښه نیک سلوک وکوي، کله می چې مکتب خلاص کړ زه غواړم چې دغه پهنتون هم وایم دغه رشته غواړم وټاکم چې شریعت غواړم خپل وطن ته خدمت وکم
دولس کاله مکتب چې البته پای ته ورسو غواړم پایده کې پوهنتون وایم او د هغه کسان نه دا هیله لرو دا خواهش لرو څوک چې ثروتمند دي له موږ سره د مرسته وکړي راشي زموږ لاس ونیسي داسې نه چې یو سو روپۍ موږ ته راکړي او موږ پرې باړ شو د دوه میاشتو داسې نه زموږ لاس ته تل ونیسي مونږ هم د دولت نه یوه هیله لرو کنه چې مونږ ته یو ښه مشخصا ځای راکړي په دې چې نور نجونې هم راحته درس وي مونږ هم راحته درس ورته ورکړو زمونږ کور چې دی ډېر لوړ جي کې دی تګ و راتګ هغوی ته هم ستونزه ده مونږ ته خپل هم ډېر جای مو تنګ دی دا ټولنه چې د ښځو حق نه دفاع کوي دا د راشي زمونږ نه دفاع وکړي مونږ سره د مرسته وکړي زمونږ د حالت نه د ځان به خبر دوی هسې ناری وهي چا سره د چا د دوی مرسته تر اوسه لا چاته نه ده رسېدلې
درنو اوریدونکو ډیری وخت لیدل شوی چې معلول او نابینا خلکو په علمي او هنري برخو کې خپل وړتیا ښودلې او په ځینو برخو کې ثابته کړې چې د دوی وړتیا او استعداد له روغو کسانو څخه هم ډیر دی نو معلولینو او نابینا خلکو ته باید د کورنۍ لخوا ډیره توجه وشي هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوګو بار دی باید د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وشي او هغوی ته روحیه ورکړل شي چې دوی له هیڅ چا کم نه دي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روژه قبولی او روغ لره سګنی روژه خو بمونو مظاهرو او خیمو دومره په خلکو وګدکړه لکه دوه روژې چې سره یوځای شوی وي عجیب وخت شو خلک ځانته مصیبت په پیسو اخلي د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي
راوی خل چې جواب یې ورکو
دا غلمړی لیک پیسګل را لګلای دی او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې په کوم کار کې سړی ډیر پیسې پیدا کولای شي
پیسګل سلامونو ته دی وعلیکم سلام وایم او پوښتنه دې زه هم حیران کړم
ولی
زکه چې کده پیسو کار را ته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم که تا ته معلوم وي راوی خیا
فیلسوف صاحب ما ته هم نه دی معلوم خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډیر زیات پیسه داره کیږي او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي همدارنګه خلک وایي چې پخوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وې خو اوس یې خوند نشته
پیسه ګله بچیا په ولایت ولسوالۍ قضا سرنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي
فیلسوف صاحب خلک وایي چې په حوزو او ناحیو کې هم ښې پریمانه پیسې کاته او پورته کیږي
او کیږي خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري په تیره چې د کومې برخې عامر شي د ترافیکو مامورین هم خڅه کوي ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تک شنه کړه
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې دولس کلنه یم خو قد مې د شل کلنې دی ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرمسته یې د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی یم خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده اوس څه وکړم دندې ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته
تورپیکۍ لورې خدای دې نور هم غټه کړه خو له عقل او پوهې سره کیسه دې جالبه ده خو که دې ما منې نو هم دنده مه پرېږده او هم زده کړې ځکه چې دکتورا هم ولرې نو د کار پیدا کولو په وخت به له زده کړو مخکې کاري سابقه در څخه غواړي نو چې ته له خیره له دولسم فارغېږي څلور کاله د کار تجربه به هم لرې بیا به نو هېڅکله بېکاره نه شي خو یو شي ته پیدا را اوسه
فیلسوف صاحب هغه څه شی دی؟
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي بیا نو خوله نشي ساتلی، ځکه خوراک به کوي. او دا چې بېله هغه هم شیرمسته ده، نو په کال نیم کې به یې وزن 45 منو ته ورسیږي، او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د څو ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي. مثلا د ټولو ولسوالیو ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي، لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالي ورور دی، د بلې وراره دی، د بلې د اکا زوی او د بلې د ترور ماما او خسرخیلو څخه دي، یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي، او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او آشنایان دي. رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي، د حکومتي خلک به مو پوستکي هم را څخه وباسي. نور خو یې څه نه دي را پرېښي، څنګه وکړو؟
ته څه پکې وایې؟
زه به څه پکې ووایم، پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده.
همکارې، په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده. زه فیلسوف یم که نه یم؟
هو یې.
خو همدا زه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم، او کار مې ورته بند وي. بیا چې یوه ورسره دوه کړم، نو راته وایي چې وبخه، ته نه پوهېږې.
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي، لکه داسې.
نه پوهېږم چې څه شی رانه غوښتي وو. کچالو خو هم نه وو، بادرنګ هم نه وو، پیاز هم نه وو، صابون صابون هم نه و، هندوانه لکه چې هندوانه وه. هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته. خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم. وروره، هندوانې من په څو دي؟
من په 100 افغانۍ شرطې کارت.
دا څه وایې وروره، ګرانې نه دي؟
اوس مې هم درته ارزانه وویلي، نور یې په 110 افغانۍ خرڅوي. څومره درته وتلم؟
2 منه وتله، خو چې سمې هندوانې راکړې.
ته یې خوښه که؟ زه به یې درته وتلم.
سمه ده، تا هغه غټه هندوانه راواخله.
ستړی مشې، راغلې؟
خیر اوسې. نن ولا روژې ډېر تګه کړی، په وجود کې مې زور نه دی پاتې، بیخي مې د پښو دمه نشته.
تا هره ورځ تږی یې، دا چې لومړی ځل نه دی. کچالو دې راوړل؟
کچالو؟
هو، خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې، ولې را دې نه وړل؟
نه، ما خو هندوانې راوړې. هر څه چورت مې چې ووهه، نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم.
نو بیا دې هندوانې واخیستې؟
هو، ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم. تږی هم وم، هندوانې ته مې ډېر زړه کېده، نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم.
خدای دې ووه، کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده. لاړ شه په پیازه پسې، راوړې دې هندوانه وي، که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه، بیا په سودا پسې ځه.
اوس دا هم واوری.
وروره، هغه غټ غټ رومیان واچوه.
ولې؟ دا واړه رومیان نه دي؟
دي، خو زه هغه غټ غټ غواړم.
ډېر کبر مه کوه، شکر وباسه چې پیدا کېږي.
غلی شه، مخې ته دې غټ غټ یکې دي، او خلکو ته په خلطو کې هغه واړه وراسته وراچوي. تا هم بیا روژه نیولې ده، آرام خوره.
ترورې، که یې نه اخله چې بېرته یې خالي کړم. ډېر باس نشم درسره کولی، په دې ورځو کې ټول مرچ رابار کړي دي.
چا ته یې د کومک دپاره وړمه، که نه خدای که مې خوشم درنه وړی وای.
غوټۍ لورې،
څه وایې پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي. د غروژه ماتې ته مم نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړې وي؟
پیسې نه، رشوت. لروجه ماتی تر پیشلمی پوری را روانوی او رشوتون را اوڑی
پلارا یا سره دی وای قضی سبتا وای چی او زلد بند را ووزی
ما وایل چی رشوت را وڑای ده که خدای مدر نور لدوغ آرام و بیغمکی
ورتا وای چی دنن انگار تراشی خزی ته یو پیرکای په قاب کې کېده چې روژه به یې نوی ماته کړي او یو ګیلا شړومبې هم ورسره راواخله
پلاره کای پیسې راوړي دي مې ترې اخله رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده په آرامو روژه ماتوو
لورې غم مه کوه د روژې خواړه د تنخواه په پیسو اخلم دا پیسې د حج لپاره ټولوم که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره
او اوس د غبرک شیرم باورای
واټونه بندي لارې بندي دي او واړه خاریان په دا روژه په دا غرمۍ کې او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دي سوکی حیران دي سوکی او څنګه لاړ شي او په کومه لاړ شي او په کومه لاړ شي واټونه بندي لارې بندي دي مظاهرې شوې دي واټونه بندي لارې بندي دي مظاهرې شوې دي او د واټونو منځ کې د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمه ولاړې دي د رستاخیز خیمه ولاړې دي وای عدالت غواړو او حکومت غواړو او وزارت غواړو او چلدینه کم وی او چلدینه کم وی قسم خیمه ډیرو خار په خیمو ډکو خار په خیمو ډکو او خار نمون د خیمو خار جوړو او خار نمون د خیمو خار جوړو بیا یې د ټولو لاس خلاص بیا یې د ټولو لاس خلاص یو خواروجه او بل خوا د رستاخیز خیمه دی دا به د ټولو یاد وی دا به د ټولو یاد وی دا به د ټولو یاد
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی حسین حکمت سپوږمۍ او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
بلتا مڑی مڑی تاپ جوندن کی مشتن بلتا